په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني. خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه ستاسو لپاره لرو. خبرونه به له ګل حیا سره وو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی په کورمه کې د اشیا اسونی قانونو ترمن نخته روان دي. د بنو پاجانی خل کې د امنیت لپاره جرګه پیل شوی او د ملګرو ملتونو ادارې وایي له پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر تیز شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په کورمه کې د اشیا اسونی ډلو ترمن جګړه لا هم روانه ده. پرون په نخته کې یو تن وژل شوی دی. لته یې وی ونی رئیسی په روانو نخطو کې یو اتلس کسان وړل شوي او لشلو زیات جوړل شوي دي. دا شمیرې په بشارو، بالشخیلو، تریمنګلو، پیواړ، سدی او ځینو نورو سیمو کې په جګړو کې ښکېلو غاړو مشال لړۍ ته ورکړي. خو حکومتي چارواکو او خپلواکو سرچینو د دې شمیرو د کاروالي تصدیق نه دی کړی. په کورمه کې د روستۍ نخطې د اکتوبر پر درویشتمه د بشار سیمې په خیرالدین کلي کې د دوو شیا وګړو تر وژل کېدو وروسته پیل شوي. شیا قامونو د دې کار پړه په سنیان واچوله او په شلوزان کې یې د ځینو وګړو کورونه وسوځول. د اکتوبر پر 28مه د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې درنه وسله کارول شوې ده. د شیا سنی قامونو ترمنځ د دغو او تر دې مخکې د شوو نښتو لوی وجه د ځمکو په سر داوي، شخصي دښمنۍ او قبایلي لانجې خوول شوي چې اکثره وخت په فرقایزه شخړو بدل شي. په همدې حال کې د کورمی او اورګزو مشرانو چارواکو یو جرګه د اوربندۍ هڅه کوي. د جرګې د اشیا او سنی قانون مشرانو سره ملاقاتونه کړي او خبرو ته دوام ورکړي دي. بلخوانند د کورمی ځینې قومي مشرانو، سیاستوالو او مدني فعالانو د پیښور پر اسلام مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو پر حکومت ټینګار وکړ چې په سیمه کې د روانو نښتو ودرولو کې خپل رول ولوبوي. د خبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې ځای مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره جرګه پیل کړې ده. ځای مشران وایي دا جرګه له هغې وروسته رابلل شوي چې د اکتوبر پر 26مه وسلوالو په جانخیلو کې د نیم فوجي ځواک یا ملیشا سرتیری یو بل تن وژلی و. تر پیښې وروسته ځایي خلکو لارین وکړ او د جرګې رابللو پرېکړه وکړه. د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیري نن مشالو ته ویل چې حکومت ورسره څو وارې د امنیت ټینګښت ژمنې وکړي خو د هغې باوجود حالات ورځ تر بلې خرابیږي.
تر دغه حد پر ورسېدل چې په یو ورځ کې درې واقعات وشول. نو دغه خلاف جنیخلې کوم یو ځل بیا درې ورځې جرګه کښېشوله، ځکه چې د میز مسلې ډېرې ګمبیر شوې. میز مشوره سره کو رایې وخلې څرنګه میشته مطلب امن روشي.
دا جانخیلو جرګې په اړه انتظامی سندې ویلې خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی و چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف بې له توپیره عملیات کوي. په باجول قبلي ضلع کې نن نامعلومه وسلوالو یو قاري وژلی دی. د باجول پولیسو وایند محمد اسرار نن مشالو ته ویل چې وژل شوی کس قاري اسماعیل نومیږي چې د لغړی مامند اوسیدونکی دی. د دوی په خبره پولیس د پیښې ځای ته ورغلی او د معلوماتو راغونډولو وروسته به مقدمه درج کوي. د دې برید ذمواري تر اوسه چانده منلې. په باجول کې د هدفي وژنو لړۍ له تیرو دوو کالو راهیسې روانه ده چې پکې زیاتره مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا تر هغې سوده چې پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیو وګړو ته د اکتوبر 28مې پورې وخت ورکړی چې له هیواده وځي. ملګرو ملتونو ادارو پر پاکستان ټینګار کړی چې د بشري حقوقونو د ناورین تر رامنځته کېدو وړاندې دي دغه تګلاره زر تر زره وځنډوي. پاکستان د رواني اکتوبر میاشت په پیل کې ویل چې دوی به د اکتوبر له 28مې وروسته بې اسناده او نا رجسټر بهرنیان نیسي او بیرته خپل هیوادونو ته ستنوي. پاکستان له افغانستان سره پر پوله په دوه صوبو کې د ناقانونه کډوالو د ساتلو لپاره موقتی کیمپونه هم جوړ کړي دي. د پاکستان حکومت وایي دا کمپاین د کوم ځانګړي هیواد د وګړو په اړه نه دی، خو دا تر ډیره پر هغو افغانانو اغیز کوي چې په هیواد کې د میشتو بهرنیانو د شمیر لویه برخه جوړوي. د اسرایلی جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزا تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي دي. په دې روغتون کې د ناروغانو ترڅنګ په لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده. اسرایل ویلي چې پر غزې واکمنې وسلوالې ډلې حماس په روغتون کې لاندې د قومندانۍ پوسټه لرله. البته په دې اړه کافي شواهد وړاندې نه کړل. دا بریدونه یو ورځ وروسته لاغي شوي چې د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس په وړاندې د اسرایلو د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. او اخري خبر د کرکټ درکو. په 50 اوور کرکټ نړیوال کپ کې د هند او انګلند ترمنځ لوبه په لکنو کې روانه ده. انګلند ټاس وګټلو او هند ته د بیټنګ بلنه ورکړه. هند تر اوسه پورې په 3.4 اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 120 منډې جوړې کړې دي. پرنو آسټریلیا، نیوزیلند او نیدرلینډ بنگلاديش ته ماتې ورکړه. سبا افغانستان او سریلانکا لوبډلې یو بل سره سیالي لري. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو لګولیا زوار د لسپرا شو رپورټونو ته. په کورم کې تیرونه د بوشار سیمې د دوه کلو ترمنځ تر نخته ورسته پیل شوې شخړه پراخه شوې ده. د دې ضلع په ځینو نورو برخو کې هم د شیعه او سنی وګړو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او په جګړه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم پر چارواکو او قومي مشرانو مشتمل یوې جرګې د مسلې د حل لپاره مذاکرات روان ساتلې خو نښتې لا هم نه دي درېدلې. په دې اړه موږ ته تازه معلومات نن سهار په سیمه کې زموږ خبریال طارق اورغزی صدا سره کړل.
جګړه لا هم روانه ده او دا جګړه اول په بشرو کې پیل شول نو ووس چې کم د دې نو د کوزي او برکور می په مختلفو علاقو کې خوره شوې ده. تر ټولو زیاته جګړه په صدا بلش خیل خور کله سنگینه مرغې چینه مسعود آباد او ابراهیمزو کې شوې. کڅوم جګړه په دې وخت کمزورې شوې خو د 13 شپه چې کم ده دا جګړه ډیره سخت شوې ده. په عام آبادې هم د مزایل وشتل شوی دي. نو په صدا کې د دوه توغندي په کورونو د لګیدلو له کبله 15 کسان زخمیان شوی دي. اوغه زخمیانو کې یو کس سیریس وو او هغه چې د پیښور ته منتقل کړو او نورو چې کم علاج دي هغه صدې هسپتال کې چې دی هغه علاج روان دي. دغه شانتې په بلش خلکو کې هم یو تن چې کم دي هغه مړ شوی دي او داسې دغه شمیره چې کم ده د مړو د اتلسو ته او زخمیانو شمیر چې کم دی هغه 25 ته رسیدل دي. او په مړو زخمیانو کې پر کنوایانو او لارو کې مسافر چې کم نه شوي دي د اغوی هم د شمیر شامل دي.
د جنگ ورځې سبا شروع ول شو وجه کاوردین کو ته وای چې اصلي وجه څه ده لامل څه ده.
د جنگ چې کم دی دا په 28 اکتوبر چې کله د پخیرادین کلی کې د لکمن خیلو دوه تنه د وشتلو پر دی عمل کې سنیانو کورونه چې کله ړنګ کړل شول نو جنگ الته چې دی په بشرو کې د پیلو شول. او د دې نمخ کې په علاقه کې په ټولنیزو رسنیو د صحابه او پشان کې ګستاخی او د غشانته د یو میوبل مذهب خلاف چې کم دی کرکه خورولو په ټولنیزو رسنیو ویډیو کانه چې کله خبره شولې نو الته احتجاجونه مشول او د دې غوښتنه وشول چې دغه کسان دی اونې ول شي چې چا ویډیوګان خبره کړی په غیبن اف ای آر درشمې دي دغه د کور دوه کسان هم نیول شي دي او دغه د لټون د پاره هم چاپی والی شي دي او عملیات روان دي خو هغه تر اوسه پر نه دی نیول شوی.
تاریخ اورګزیو په کومه کې روان شول لږې د پاکستان له نور سیمو هلته ورغلي د پام ول شمیر گاډي د ټل پړچنار لارې تر تړل کې دوه ورځې تلته ایثار پاتې دي. د ګاډو ډرایوران وایي کلوي خو خرچي ور باندې راځي نو لبل خو بار کړی مالونه خرابيږي. دا لار تر هغه وروسته وترل شو چې کله چې د اکتوبر پر 28 په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ خړې پیل شوې. د کورمه په جګړو کې تر اوسه د ځای چارواکو په خبره شل کسان وژل شوي او شاوخوا 13 نور زخمیان دي. چارواکي زیاتوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هڅې روانې دي. بیا هم د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
نور خو موږ ته نس پورې هیڅ ټینشن نشته خو دغه چې ګاډي تبا کیږي دا ګاډي سخوال تر تکو مینت تر تکو ادا وړه وړه تکو شیرا حالات ته سره صحیح.
دا فریاد له بلوچستانه د تجارت په غرض کور میتا ورغله د غټ ګاډي یو ډرایور میر افضل دی چې د ټل پاړه چنار لار پر بندیدلو ل یوې اونې ایثار پاتې دي. د هغه سره د ګاډو یو شمیر نور ډرایوران هم له خلاصو تر کوهاټا زی پر زی په لار کې ولاړ پاتې دي. کڅو هم لټل تر کوهاټه پورې پر لارې د مسافر لپاره هوټل شته خو کورما کې داسې سہولت نشته چې ډرایورانو خوراک څکاک او استوګنې مسله حل کړي. په کورما کې الیزو داسې سیمه ده چې هغلته ډېر ډرایوران لاملونو ډک گاډو سره ولاړ پاتې دي. د الیزو ملک حمید حسین وایي څومره هم ډرایوران دي هغوی ته نه یوازې تحفظ حاصل دي بلکې د خوراک څکاک انتظام هم ورته کړی دی. په کورما کې پر 28 اکتوبر د لکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې سنیانو کورونا ترنګیدلو پس شیا سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو، ضلع انتظامی او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 40 کسان مړه او تر 150 زیات زخمیان شوي دي. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي. تر هغې وروسته افغانستان ته تلونکي تر یو نیم سلو پورې غټ ګاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې دي. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته پر 29 اکتوبر ویلي دا ګاډي د پولې اخوا اوړېدل، خو چې حالات خراب شول نو اوس په سیمه کې ګیر شوي. حسین زیاتوي نه یوازې په کورمه کې ګاډي ایسار دي، بلکې د پولې اخوا هم د لارې خلاصېدلو په انتظار دي. حسین دا هم ویلي په ګاډو کې بارشي سبزیانې او میوې د خرابېدلو له ویرې په کم قیمتونه خرڅ کړل او ځینو ګاډو خپل روخ په نور لارو کړل، خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي. د هغوی پریشانۍ ورځ تر بله زیاتېږي، ولې خرچې او کرایان ور باندې راځي او بله مالونه هم ورسره د خرابېدلو یره ده. بلخوا په دغړه موږ د ضلع انتظامی په کنټرول روم رابطه وکړله، خو څوک را سره په روانه دغه معامله خبرو ته تیار نه شول. البته د سیمی ډیپټی کمشنر سیف الاسلام د خالی پورز له رسنیو سره د خبرو پر مهال دومره ویلي ول چې ډېر ژر به د سیمی امنیت بیرته بحال کړي. کورمې ته د کمشنر په سرپرستۍ کې د هنګو او رګزو او کوهاټ مشرانو جرګه ورغلې او له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي. په پړچنار کې د اتوار پر ورځ له مشرانو سره تر خبرو پس جرګه سدې ته ورغلې او هغلته د ډزبندې عمل سرته تر رسولو پس لاري کولو ساتلو لپاره به اقدامات وچتوي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خيلو کې ځای مشرانو د دې سیمه د امنیت لپاره سرلننه درې ورځې جرګه پیل کړې ده. ځای خلکو د اکتوبر پر 20 مشال رادیو ته وویل چې تر دې نټي اورز مخکي، یعنی پر 20 وسلواله په جاني خيلو کې د مليشي ځواک یو سرتیری او یو بل کس په یو دکان کې ووجل. په جاني خيلو کې تر دې وړاندې هم روان کال تر 15 پورې ځایي ځوانان، مشران، پولیس او اف سی ال کران په وسلوال بریدونو کې وجل شوي دي. تفصیل عمر وزیر را کوي.
د ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په 26 وسلوالو جاني خیلو کې د یو ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله مری پرې کړی او وژلی یې وو. دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینک وو په خپل دوکان کې نامعلومه وسلوالو وژلی وو. جاني خیلو پرون د شنبه ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او نن د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویه جرګه رابللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړې او کلکه غوښتنه کړې چې حکومت ته دغلته امن ټینګ کړي یا د ورته واضح کړي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې نن یې جرګه پیل شوه، په وار وار ورسره ژمنې وشوې خو امنیت ورځ تر بله خرابېږي.
ریاست سره ډېرې خبرې وشوې، ماسټم پیپر یې ولیکل شولې، په هغه کې ریاست د امن ذمہداری وخستله، خو هغې باوجود غو شپه په ورځ باندې حالات خرابېږي. تر دغه حد پورې ورسېدل چې په یوه ورځ کې درې واقعات وشول، نو دغه خلاف جنی خلک کوم یو ځل بیا درې ورځې جرګه کښې شوله، ځکه چې د میز مسلې ډېرې ګمبیر شوې. په دا درې ورځې کې چې څومره غو علاقه کې نورې کیسې وي، مراکې وي یا کاروباری مراکز وي، هر څه سټاپ وي، کمشتر دا یو ککشتر دا یو د جرګه ترسي میژ مشوره سره کو راي او خلی سرنګ میشت مطلب امن روشي.
جاني خلو کې د نوړان د هم روان کال کې تر 15 پورې ځای ځوانان، مشران، پولیس او اف سي ځای اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوې دي. د غونډې یو بل ګډونوال او جرګې غړې ګران وزیر وای چې نام نه یو ژوند ستونزمن کړي، نور د حکومت ورته لار ورکړي، په درې ورځو کې مهمه پریکړې کړې.
د بدامنه په خلاف من غوښتلو د پاره درې ورځې جرګې پیل وشو. کمی مشران علما کرام ځوانان په ګڼ شمېر تعداد راغلي دي. که څه هم مونږ د دوه درې کال نه مسلسل پر لتونه وکړل، احتجاجونه مو وکړل، خو بیا هم زمونږ په جنیخیل کې بدامنه هغه څه روانه ده. کمیږي نه مهمه وکړه کې پریکړې کوي چې مزید مونږ په جنیخیل کم کې دا هدفي وژنې بریدونه نشو برداشت کولای. مونږ غوښتنه کوو چې یا د مستقل امن راکړل شي یا د مونږ مطلب بل لار راوخی چې مونږ لاړ شو د مشکلات او تکلیفات سره کوم ژوند مو دی د اخلاص شو.
د جاني خیلو د غجرګې پاړه حکومت انتظامیه لاسن نه دی ویلي، خو د نوړاندې امنیتی چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زید به توپیر عملیات کړي. د غلطه خواوشا کې وسلوالو زید هدفي عملیات یې دوام لري. د جاني خیلو پولیس تانې یو چارواکي چې د حالاتو نزاکت ویره لوجې نه غوښتل نامه واخلي، پرون د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د ملشا ځواک سرتیری او بل میکانیک هدفي بریدونو کې وژنې مقدمه د نامعلومو وسلوالو زید درج شوه. پولیس پلاټن کړي او د غلطه امنیت لپاره هڅه روانې دي. جانی خیلو تر دې وړاندې 2021 کال کې هم د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړي ول. حکومت سره مذاکراتو پس پر لتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا په خوانې وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د جاني خیل ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې و. خو جاني خیل وای چې امنیت ورست تر بل خراب شوي، سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تر بلوچستان وروسته په خیبر پختونخوا کې هم حکومت داسې لنډمهاله کمپونه جوړ کړي دي چې وایي غیر قانوني افغان کډوال به پکې پاتې کوي. د چارواکو په وینا دا ځای د هغو نصب شو افغان کډوالو لپاره دی چې د حکومت د اعلان باوجود د اکتوبر تر اخیره پورې له خیبر پختونخوا نشي وتلی یا وتل نه غواړي. د بشري حقوقو ادارو ملګرو ملتونو افغانانو پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال د ژمي په دې سخت موسم کې افغانستان ته په زور نه لیږي، خو د پاکستان نگران حکومت خپله پریکړه نه ده بدله کړې. تفصیل له خیبره فرهاد شینوار راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان کړی چې ټول نارجستر غیر ملکیان دي له دې ملکه تر نومبر لومړۍ نیټې پورې ووزي. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده دا موده ورته وغځول شي، ځکه په افغانستان کې یخنی را روانه ده او بیا په دې کې زیاتره افغان کډوال په افغانستان کې سرپناه نه لري.
اوس که دوی افغانان ریپورت کین په افغانستان کې ژمی شروع کېدو والا ده. گاونډي هېواد د دواړو طرف ته مسلمانان دي او حق لرو چې دا کم غیر راجستر افغانان دي دیو ته باید کم نه کم شپږ میاشتې ټیم ورکړي. هر مربوطه تانې ته لیټر وکي چې کوم خلکو سره کارټونه دي هغه کې ایکسپیر دي کنه دي هغه سره باید کارونه ساتي.
د خیبر ډیپټي کمشنر عبدالناصر له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اکتوبر 28مه نیټه د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمه ایډیشنل چیف سیکرټری محمد عابد مجید په لنډی کوتل کې افغان کډوالو لپاره تیار شوی ارزی کیمپ دوره وکړه. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نومبر لومړۍ نیټې نه پس به غیر قانوني افغان کډوال په دې ارزی کیمپ کې ساتي او په مرحله وار توګه به په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي چې تورخم کې ترې بیروبار جوړ نشي. د تورخم انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 8مې نیټې نه د افغان کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوې او د اکتوبر تر 28مې نیټې پورې باندې درې زره افغان کورنۍ یوازې په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې او اوس په دې کې نورا توندی هم راغلی په پیښور کې مېشت یو زده کوونکی او افغان فعال متیو رحمان وای چې په دې نا رجسټر کډوالو کې ځنې داسې کسان هم شته چې 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس پاکستان ته را داخل شوي او هغوی چې ستانه شي نو یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېدای شي.
ډېری خلک داسې دي چې د تیر نظام د سقوط نه پس پاکستان ته راغلي دي او د هغوی ډېر مشکلات دي، سیکیورټی مسلو د وجن راغلی دي، څه داسې خلک دي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، په طالبانو د نظام د راتګ سره اقتصادي مسلې پیدا شوي دي، نو لا به ډېره بیکاري زیاتیږي، هغوی په مشکلاتو کې به اضافه راځي. هغوی ته دومره لږ وخت کې د خپل ټول مشکلات راغونډول او بیا خپل بیرته وطن ته تلل نو دا به لږ نه ډېر مشکل کار وي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه ډیډلاین کم دی دا ایکسټینډ کی تر څو د خلکو ته سهولت پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لس لاکه رجسٹر افغان کډوال موجود دي او په لکونه شمیره کې بیا نا رجسٹر افغان کډوال هم شته. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې هغه رجسٹر افغان کډوال چې پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ ولري نو هغوی نو باسي. حکومتي چارواکو زیاته کړي چې کوم افغان کډوال په مخصوصو ویزو بهرنی ملکونو ته د تګ په انتظار دي هغوی هم نو باسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
بیا هم د کډوالو افغان کډوالو موجوده چې په پاکستان کې چې کوم میشت یو وای د حکومت اعلان کړی نیټه سره سم وتل غواړي، خو دوی ته د خپلو پیسو او اساسو لزان سره د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. لسین صوبې وتون کې افغان کډوال وای له دوی سره ظلم روان دی. په همدې حال کې نگران صوبایي حکومت دا دغه صوبې حکومت د یعنی د سین حکومت د کډوالو د استلو لړۍ تیزولو په لړ کې لا نور ګامونه اخیستي دي. په سین صوبه کې پولیسو په جمعتونو کې اعلانونه کړي چې ټول ناثبت شوي افغانان دي د اکتوبر تر اخیره پورې له پاکستانه ووزي. د دوی په خبره کې څوک داسې نه کوي نو هغوی به تر گرفتارۍ او جرمې وروسته شړل کیږي. نیاز علي معلومات راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا د اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړې شوی وخت د اکتوبر په 1 پای ته رسیږي، خو په کراچۍ کې د اکتوبر په 3 بیا پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې په جمعاتونو کې په لوډ سپیکر اعلانونو کې ویلې شوی چې غیر قانونه کډوال دي کاروبارونه بند کړي او له پاکستانه دي وزي. پدې اعلان کې دوی وایي پدې سیمه کې میش ټول غیر قانونه میش کډوالو ته خبرداري ورکوي چې د حکومت لخوا ورکړې شوې نیټه پای ته رسیږي، نو تر وسه چې څوک ندی وتلی نو اوس په دغه ټولو کډوالو د ملک نه د وستلو لپاره ټول ګامونه اخلي. په جمعاتونو کې د پولیسو لخوا په اعلانونو کې دا هم ویل کیږي چې څوک د هم افغانانو ته د کاروبار یا پاتې کېدو لپاره خپل دوکانونه او کورونه په کرایه ورنکړي او کچا داسې وکړه نو حکومت په عزت سخت ګامونه واخلي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د لومبر د لومبۍ نیټې وروسته به نه یوازې کډوال په زور اوباسي، ورسره به جایدادونه ضبطوي او کډوال یوازې 50,000 روپۍ لزان سره وړي شي. په کراچۍ کې هغه افغان کډوال چې د اوږدې مودې راهسې میشتي او وسپیر ته افغانستان ته روان دي وایي خپل د کلونو کاروبار جایدادونه گاډي په ارزانه بیا خرڅولو ته مجبور شول او اوس د پاکستان حکومت پرې دا بندیز هم ولګو چې خپل ټولي روپۍ هم لزان سره نشي وړي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش د کډوالو یو مشر ګلودین بیگ د اکتوبر په 3 مشال لیډیو ته وویل د کراچۍ ښار څخه تر کابل یا افغانستان نورو ښارونو پورې د بسونو یا نورو گاډو کرایه یوازې تر 2,00,000 روپو زیاته ده.
بغلانه پورز موږ دونوم لا کلدر خرچه دي او دې موږ ته 50,000 زیاده نه ولونه شی افغاني غا خلک پریشان دي. د ګاډي کریم کوم زنه کو ماشمان لار کروټي خو راغه بم کوم زنه کو.
د کراچي په افغان کیمپ کې میش یو بل کډوال علم خان بیا وای پاکستان کې جون کول لپاره قانوني اسناد هم لرو خو پولیس دومره زورولي وو چې بیرته تلو ته مجبور یو او بیا موږ ته د سلويخ تو کالو د خپل خوارې مستوري پیسې هم نک پرګدي.
اوس وای چې 50,000 روپۍ به موږ ورکو هغه 7,000 سره پراپټي یار سور مزکی یار سور بیسی انور مزا گرزو دوسری بشکال کی بزر بشکال کی ما خود خاور نه خورل ما بم کار کو پیسی بغټل ما زان کور جوړ کی زان می مټر واخس او غره سر گرزی
په افغان کیم کی میش یو بل افغان کډوال جلال الدین خان بیا وای
یا دواله ک یا دریله ک بخمه خاچ مش بغټلی په سلو بشکال د 15 لک روپیا د شپږ لک روپو موټر په دواله ک دونیم لک مو ورکړی
د پاکستان د کورنو چارو وفاقی وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر پښ پګشتما په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته په وینا کې ویلی وو د ملک نه بهر تونکي هر یو خاندان ته 50,000 روپۍ نقد د ځان سره د وړو اجازه وي او غیر قانونه غیر ملکیان د وستلو لپاره ټول انتظامات تر سره شوې دي د پاکستان حکومت لخوا د اسناد او نلرونکو کډوالو ته ورکړی شوی وخت چې د اکتوبر په 1 پای ته رسیدي د پاکستان حکومت په دې پریکړه د بشري حقوقو ادارو او ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو پر خلاف د حکومت په اقداماتو سختی نیوکی کړي او دا فیصله ناسمه بللې ده ملګرو ملتونو د اکتوبر په 16 پر پاکستان حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ شي هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال ادارې له پاکستان غوښتي چې د ټولو هغو افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي هم په دې حال کې جمعیت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمیر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډي او مظاهری هم کړي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4,00,000 رجسټرډ افغانان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د فلسطین په غزه کې د اسرایلو بمباری او ځمکني عملیات په داسې حال کې روان دي چې نړیوالو په اوربند ټینګار کړی دی ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې د کلابندۍ له وجې لوی بشري بحران رامنځته شوی دی نو ځکه باید جګړه سمدستي ودرېږي پر غزې د اسرایلي ځواکونو حملې د اکتوبر 9 نیټې وروسته پیل شوې دي پر دغه ورځ حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل هغه هېواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حملې وکړې چې تر زرو زیات اسرائیلیان یې پکې ووژل تر دې وروسته د اسرائیل حکومت د حماس پر ضد جګړې اعلان وکړل وایي چې دغه ډلې تر ویجاړولو پورې به یې روانه ساتي احمد تکل جزئیات راکوي
پرون په داسې حال کې چې اسرائیلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګ نوره بمبري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو په ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل د دې کلابندي سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لر اسرائیلو چې د اکتوبر په 9 پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حمله او د اسرائیلي چارواکو په وینا د 1,400 کسانو د وژل کېدو په جواب کې له دریو نیو رئیس د حماس د لمنځولو په هدف هوایي حمله پیل کړي وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوی پلی سرتیری لا هم په ساحه کې دی د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حمله کوي او د په وینا د ترورستانو فعالان چې په هر کچوي په هر ځای کې پنخه کوي که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو دی وزي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی ځکه د اسرائیلو پاوځ د دې ګڼ میشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حملې کوي په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت په اسرائیلو اچولی خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1,650 تنه فلسطینیان وژل شوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلې دي چې جنگیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حانون او په مرکزی البروج ښار کې له اسرایلي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یو خبر پانه کې ویلې دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرایلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحد ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو له اسرایلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
نن ورځ د خبرونو مهم هغه درته وړاندې کوم. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. له تیرې یوې اونۍ راهیسې روانو خطو کې 13 کسان وژل شوي او له 30 زیات ژوبل دي. دا شمېرې د کورمه په بېلابېلو سیمو کې په جګړه کې ښکېل وغاړ خواوو مشال لړو ته ورکړي. حکومتي چارواکو خپلواکو سرچینو د شمېرو د کروالي تصدیق نه دی کړی. بلخوا نن د کورمې ځینو قومي مشرانو، سیاستوالو او مدني فعالانو د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی پر حکومت ټینګ غږ وکړ چې په سیمه کې روان خطو درولو په لړ کې خپل رول ولوبوي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانیخیلو کې ځایي مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره درې ورځنۍ جرګه پیل کړې ده. ځایي مشران وایي دا جرګه له هغې وروسته بدل شوې چې د اکتوبر پر 26 وسلوالو په جانیخیلو کې د ملیشي ځواک یو سرتیری او یو بل عام کس وواژه. تر پیښې وروسته ځایي خلکو لاروین وکړ او د جرګې پریکړې وکړه. د جانیخیلو د دې تازه جرګې په اړه انتظامي سندي ویلي، خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په سیمه کې د امنیت تجمن دي او د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات کوي. په باجوړ کې بیا نن نامعلوم وسلوالو یو کس وژل دی. د باجوړ پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لړو ته وویل چې وژل شوی کس کاری اسماعیل نومېده چې د لغړی ماموندو اوسېدونکی و. د پولیسو ویلي چې دوی د پیښې ځای ته ورغلي دي او د معلوماتو تر غونډولو وروسته به مقدمه درج کړي. په باجوړ کې د هدفي حجونو لړۍ له تېرو دوو کالو راهیسې روانه ده چې پکې زیاتره مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نښه شوي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي د نو حلقه بندیو پر ضد ورسره له ټول ملک 1,324 شکایتونه جمع شوي دي. د کمیشن چارواکو ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې بعد د شکایتونو ارزونه پیلوي او کله چې دا کار بشپړ شي نو د نومبر پر 13 به د حتمي حلقه بندیو لیست خپور کړي. د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړې چې پاکستان کې د میشتو افغانانو د افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تېزه شوې ده. دا تر هغې وروسته چې پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیو وګړو ته د اکتوبر 1 پورې وخت ورکړی چې له هېواده ووځي. ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د بشري حقونو د ناورین تر رامنځته کېدو مخکې د دغه تګلاره ژر تر ژره وځنډوي. او اوس په د اسرایلو جنګي الوتکو نن د اکتوبر پر 9 سهر وختي د غزې تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي دي. په دې روغتون کې د ناروغانو تر څنګ لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده. دا بریدونه یو ورځ وروسته لاغي شوي چې د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس پر وړاندې د اسرایلو د جګړې دوهم پړاو اعلان کړی دی. اوس په د مشال مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ پکې انجینیر داروخان اڅکزی ملمد نوموړی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ ګډې خونې یا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر و. د پین وخت کې له بیلابیلو تجارتي تنظیمونو سره کار کوي. د خبرونې قربا ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو دروندکو په مشال مرکه کې زستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلې ناورو او بیا ور سره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن را سره د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت انجینیر داروخان اچازی صاحب ملمدی نوموړی د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ ګډي خونی په خوانی مشر هم پاتې شوی دی. انجینیر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه کوم. دا
ستاسو ډیره مننه. دونه وخت مو بيستلو اکثر تاسو زمنګ په بیلابیل خبرونه کې د بحث یو د پوها د اقتصاد چارو او په دین علاوه په تجارت باندې تاسو موږ سره خبرې اترې کوي. خو اوریدونکو لګ موږ دې پروګرام کې دای چې موږ د اوریدونکو ته د مشرانو هغه اړخونه هم خایو چې کمزي سره تعلق لري. نو تاسو کوم سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
جی زما تعلق سي د چمن نه دی. د چمن کې موږ یو کلی دی زور چمن ورته وایي. زړه چمن سره تعلق لرم.
ښه.
ما خپل اولنۍ زده کړې هم په هغه خپل د کلی په سکول کې کړې دي. بیا شهر ته راغلی ما د چمن په شهر کې مې سبق ویلې دي. بیا د هغې نه بعد مې د چې کوم د مقابلې په هغه وخت کې ریزرو سټونو د انجینئرنګ د خاري کې د کراچي ته ولاړم. بیا چې دی ان ای ډی یونیورسټي نه مې انجینئرنګ ډیګري اخیستې ده. بیا د هغې نه پس تجارت ته راغلی ما. بیا تقریبا 15 کال وروسته زه خپل ذاتي کاروبار کوم او د هغې تجارت کوم. د پاکستان افغانستان ترمنځ د زیات تجارت ما دلته ده. نور د نورې دنیا سره سنټرل ایشیا سره هم وړه وړه تجارت کنه کوي.
داروخان صاحب هغه ته خو راځو. د هغه ته خو به سه یو انجینیر ولې مو تجارت ته مخه کړله؟ وجه سوا
وجه خدا دې چې بنیادی طور دا چې موږ چې کوم ټول کورنۍ ده هغه موږ له تجارت
سره ښا.
نو په دې وجه باندې چې مطلب کورنۍ تجارت او کورنۍ چې کوم زموږ پلان نو پاتې د انجینرینګ نه د پرکېدو څخه د وکاله پس نو هغه وخت چې ما پلان وکړ چې دغه د ورلد بانک پروژه کې مکار کوم. بیا د پلان د وفات نه پس بیا کله کله سړي تخپل کورونی د ستونزې چې دا به سړي خامخا په کور باندې وي د ورونو سره باندې. نو بیا د ورونو په سلا باندې کوم په ګډه باندې بیا دا تسله سره وکړ چې خپل تجارت ته به مو وده ورکړو چې کوم پلازمت یا هغه کې چې دا هغه شی نشته کوم چې په خپل تجارت کې شته او د کور اتفاق په دې باندې بس
زکه چې د پښتنو په ټولنه کې کوم ګورو انجینر صاحب زمونږ اکثر مشران مهندې پلانونه هغه غواړي چې د خپل بچی معنی یا ته ډاکټر جوړ کی یا ته انجینر جوړ کړي. نو دا یو پرسپشن یا دا یو تصور زمونږ په مشرانو په ذهنونو کې وي. نو هغه څنګه تاسو بیا ابزاب کو څنګه ځان کې جذب کو چې تاسو تجارت په لور لاړې؟
د څه ته چې په اولنۍ کې خو د ټول کورم د خوشو چې زه انجینر یا ډاکټر جوړ شم. او ما چې کله د میټرک نه پاس لسم جماعت نه پاس د انجینرینګ انتخاب وکړ نو پس بیا په هغه کې زه بریالی شوم. ما خپل انجینرینګ سټیم وګټلو. ومه خو په ډېر څه نمبرو باندې ما خپل انجینرینګ هم وکړو. نو چې خپل د کورنۍ کوم خواهشات او خواهشات پوره شو بیا د هغې نه پس چې را فارغ شوم نو بیا خو د ورلد بانک سره کوم ستا ملازمت وي نو هغې خو کمزوري ملازمت نه وي. هغه خواهشات خو زما او زما د کور فامیل پوره شي. د هغې نه پاتې موږ وکتلو چې زموږ خپل مستقبل چې ده هغه روښانه مستقبل زموږ په څه شي کې دی. نو بیا هغه موږ دا وګڼله چې بیا زه خپل تجارت وکړم. هغه به زما په خیال زما لپاره او زما د فامیل لپاره به ډېر ښه وي.
په لومړي سر کې انجینر صاحب څنګه تاسو تجارت ته راغلی او سوداګري هم شروع کړله نو څنګه محسوسوله لکه لومړنۍ هغه تجربې هغه ستونزې؟
د دې چې ډېرې کیسې خو د دې چې هغه مسته د کورنۍ د مطلب زموږ چې کوم فیملی و زموږ د کورنۍ د هغه د تجارت سره و ډېر شې زموږ لپاره نوې نو د خلکو سره تجارتي چال چلن راکړه ورکړه. دا اکثره په دې تجارت کې چې مطلب هغه یو په بل باندې اعتبار وي هغه اعتبار الحمدلله دا چې هغه د کورنۍ په وجه باندې زموږ په ټولنه کې زموږ په تجارتي اړخو کې هغه اعتبار زموږ موجود شي په هغه باندې ما کولای شو چې ما زیات زیات کار. لیکن زما چې څنګه زه په ورونو کې د ټولو نه کشرم دا په هغه کې زما د ورونو په ما باندې هغه ځکه د دوی تجربه زیاته او په ما باندې مطلب هغه وختن په وختن به ما ته مشورې راکولې. هغه مشورې به دا وي چې تاسو به خپل وخت مطابق کار کوئ. تاسو به یو دم ډېر زیات کار مه کوئ چې هغه کې د تاسو ته مشکلات تیښتي. دلته دا ورو په مشاورت باندې کار کول الحمدلله خپل کار کې ډېر زیات مطمئن.
انجینر داروخان صاحب تاسو په کوم کوم د سوداګرۍ چې کوم ټولنې دي تنظیمونه دي په کوم کوم اوهدو تاسو پاتې شوی یې؟
د سیدا چې د کوم د سوداګرۍ اوساک دي دا هر یو ڈسٹرکٹ یا ولایت ولسوالی خپل یو چیمبر آف کامرس کی ریکوائرمنٹ 300 تجارانو رجسٹر تجارانو په حساب کوي نو چې کله زه په تجارت کې رالم دا هغه ته په یو کال کې دننه موږ په دې کې بریالي شو چې موږ د چمن لپاره خپل اوتاکې تجارت جوړ کړي چمن چیمبر آف کامرس
د چمن لپاره
موږ د هغه وخت کوم د چمن لپاره نو هغه کې زموږ یو ډېر سپین ږیری نامتو حاجي بشیر مرحوم الله دې بخښي هغې او حاجي محمد علي اچکزی دا دوه کسان په دې کې ډېر راټول نو هم د چمن تجاران پکې شامل وو دا موږ په دې کې بریالي شو چې د چمن چیمبر آف کامرس جوړ شو نو د هغه چیمبر آف کامرس په اولنۍ چې کوم ایگزیکټیو باډي ده هغې کې په نن یو کې زه د هغې ممبر جوړ شوم د ایگزیکټیو باډي بیا د هغې سره سم د وخت سره سات زه د چمن اوتاکې تجارت رئیس یا چیمبر آف کامرس پرزیډنټ جوړ شوم بیا د 2002 کې چې د درې او څلورو په دې کې زه د چمن په نمایندګۍ زموږ یو وفاق دی چې فیډریشن پاکستان چیمبر آف کامرس ورته وایي زه په هغې کې چې دی د چمن په نمایندګۍ باندې هلته د ایگزیکټیو کمیټي ممبر جوړ شوم چې په هغې کې د ټولو پاکستان چې کوم چیمبر دي د هغې یو نماینده به پکې وي نو د دې سره بیا په 2009 کې د دوه کالو دپاره د هغه فیډریشن د اوتاک مرستیال وټاکل شوم چې وایس پرزیډنټ ورته وایي بیا د هغې نه پس بیا په دې سیاست کې ورو ورو په 2014 کې په دې 2009-10 په دې کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو معاهده کېدله چې افکا ورته وایي افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنت
بالکل
نو په دې کې د پاکستان چې د طرف نه چې کوم پرایویټ سیکټر او سیکټر خصوصي چې تاسو متویل شي د دې د پاکستان د اړخ د درې کسان په دې کې شامل کړي چې هغه درې کسان کې زه هم سره شامل وم کله افکا اګریمنت وو چې د افکا اګریمنت د لاندې بیا موږ یو کمیټي جوړه کړه چې د تاکتیکا وای کوارډینیشن اتارټي و چې د دې په پښپړ میاشت کې په پاکستان کې او بیا په پښپړ میاشت په افغانستان کې یو یو غونډه کیږي نو دا هغه هم زه په کې غړی وم په دې کې الحمدلله ډېر فعال رول چې د پاکستان افغانستان چې افکا اګریمنت بیا د افکا اګریمنت چې کوم ستونزې وي د دې د ورسره بیا په دې کې موږ د پاکستان حکومت نه غوښتل چې موږ یو جوائنٹ چیمبر جوړ کړو بیا د هغې د جوائنٹ چیمبر جوړولو کې بیا په 2009 کې د دې جوائنټ چیمبر جوړول شو دا بیا موږ د پاکستان حکومت نه غوښتل هغې موږ ته انرژي راکړه او بیا د وخت سره سم په 2012-2014 کې موږ په هغه باندې بریالي شو چې یو ګډ اوتاک مې جوړ کړي زه د هغه اوتاک چې دي هغه فاؤنډر چې کوم سینیئر وایس پرزیډنټ زبیر موتی والا پرزیډنټ جوړ شو خانجان الکوزیز مې خو پرزیډنټ جوړ شو زه پکې سینیئر وایس پرزیډنټ جوړ شوم چې زه د دوی د دواړو بیا درېم مرستیال دی نو بیا د غرنګ د وخت سره سم په 2019 کې د دې فیډریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کې دی ټول پاکستان د ټریډ پالیټکس یا د ټریډرز د نمایندګۍ اپیکس باډي ده د دې ز پرزیډنټ وټاکل شوم د دې ز پرزیډنټ دوست د اف پی سی سی ای څو ته وایي او د دې سره سم بیا وړو کې کمیټې اني پارٹی مې بار بار کار کړی دی پاکستان سٹیل مل سره ز ایز ا ډایریکټر سره کال ما کار کړی دی د بلوچستان بورډ اف انویسټمنٹ کې ما ډیر وخت کار کړی دی په د پاکستان ټیکس اوبسمنټ سی اف ټی اف ټی اور دا وای فدرل ټیکس اوبسمنټ د دې د سلاکار په توګه ما کار کړی دی نو د شوکتن فوکتن چې دی په پاکستان نمائندګۍ مې په ډیر ملکو کې کړې ده
صحیح
بس دا تاسو نه درنه مې په غاړه اخستې او خپل مې د وسطو کار کړی دی
دا مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره انجنیر داروخان اچګری صاحب ملمدې اوس یو ولښند مالو او د دمیر استو بیا حاضرېګو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړې او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ د د ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا د میرستو انجینیر داروخان اشغلی صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اشغلی صاحب تاسو د مینه مخ کې ډیر مفصل خبري وکړلې د خپل د ژوند د کار او په دې اړه معنی تاسو د موجوده حالات تسنګ ګوري منګورو په پوله معنی چې سونه هم له افغانستان سره تجارت کیږي د چمن لار څنګه تاسو ویل چې لومړی بنسټ ګرو کې تاسو وای چې کله په چمن کې تاسو د سوداګرۍ د خونی بنسټ کې خودلو نو موجوده حالات څنګه ګوري په خوا به د تجارت څنګه و وسنګ دي
د سیدا چې د وخت سره سم په تجارت کې سم غرنګ جده تر علي د چمن چې کوم شار دی دا یو قسم د تجارت ته ډیر په خوانی منډي د پاکستان جوړېدو نو مخکې دا منډي ول چې تر پاکستان جوړ شو نو بیا و دې سره ریګولرایز شکل ورته وسو پاکستان جوړېدو نو مخکې به دا د ټول افغانستان نه به کنوګي مې وی وی انګور براتلو انار براتلو کټکی براتلو دا په دې چې دی د ریلی د دې سپیشل د شي هغه دې په دې کې سړي د دې جوړ کړی وي چې هغه بدلان دي هغه ته جالي لګیدلې او بیا په چمن کې یو د یخي یا د برف ایس پیکټیز به ولې هغه کارخانو کې به دا په قاعده به دې د چکی جوړېدلې او دا به هغه جالي سره لګیدلې او بیا په دې کې د انګور شور کېدل
او هغه ځینې به خټکی او دا هغه جوړ کړی وو د خاورو والا بالکل
دا به بلا بل سیمه ته دا دا رسیدې او دا انګور او دا خټکی په خپل وخت باندې تازه تراغه خلګو رسیدل چې کله پاکستان جوړ شو نو دا منډي دا تجارت په خپل ځای باندې وجود لري او د دې په دغه تجارت د بیانه د اوسني حالات کې دا وخت په وخت د بده مرغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د پاکستان جوړېدو پروسه پوری دا مسله روانه ده او په بابر دا برخه د سیمې شپ یو د بدل
بالکل
دا د 1900 په شاوخوا کې
جی
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هم د غرنګ د دې شخړه کښاله جوړ څه چې باندې مالونه به راځي شوډلو ته او یا خصوصا هندستان ته د لژلو باندې به ډېر سخت چې پاکستان د جوړېدو نه مخکې دا یو متحده هندستان شو دا افغاني مېوې په چوي دا په ټول متحده هندستان ته تللې نو هغه منډي چې وا ټول متحده هندستان نه وایي چې د پاکستان خاوره په دې په دلی ته بم د دې ځای نه چې دې په پرېلې کې به دا مسله نو په 1950 کې کوم په جنیوا کې یو مېده وشو چې د ټول چې کوم د یونایټډ نېشنز ملکونه په دې باندې د دې هغه پابند شو چې کوم ملکونه خپل سمندري لارې نه لري هغه ته چې دا چې د څه سره کوم په څنګه باندې همسایه ملکونه دي هغه په دې تلاره ورکی نو په 1950 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو اګریمنت وشو چې افغان ترانزیت ټریډ اګریمنت ورته ویل کېږي چې ټی ټی اے هغه ایټی ټی اے په 1950 کې وشو دا هغه په بنا کې بیا د پاکستان په لار باندې افغاني مالونه شو هغه دنیا ته تلل او د افغانستان ضرورتونه د کراچي د لارې شو هغه پوره کېدل څنګه په دې کې بیا د وخت له بدلون سره د غرنګ حالات هم بدلیږي د خلکو ترجیحات هم بدلیږي او په یو کار کې چې دا هغه چې کوم مشکلات یې هغه پوینټ اوټ کیږي او اسانتیاوې هم خلکو ته نظر راځي نو چې په 2001 کې چې کوم د 9/11 واقع شو دا غي نه بعد بیا نوې حکومت جوړ شو نوې رژیم راغی نو هغه دا غوښتنه وکړه د پاکستان چې تاسو چې دا کړې دې کې تاسو موږ سره چې دی ترمیم پهول مشغواړو په دې کې موږ چې دی هندستان ته لار راکړي نو دا درې کال په دې باندې خبرې اترې وشوې د دې خبرو اترو پرونه کې دا یو اګریمنت وشو دا هغه اګریمنت پرونه کې چې دی مخکې پاکستان او افغانستان چې کوم خپل منځ کې تجارت او امپورټ ایکسپورټ صادرات وارد هغه چې هغه په هغه ځای په خاني شکل د غیر لپاره څه اګریمنت نو د دې صرف او صرف د افغانستان د سمندر د لارې د تجارت کولو اجازه ولرته پاکستان نو او انساني درنه قرباني د افغانستان نو دې میوي وي انګورو خټکی او انارو هغه د پاره د خشک میوي د وچ میوي د پاره دا د هندستان د واګه د بارډر د لارې اجازه د دې څخه علاوه د هندستان سره د ټول تجارت کول اجازه
تاسو غوډي تفصيلي اچګزي صاحب دا غوډي ډیر غټور معلومات تاسو شریک کړل چې تاریخي تناظر کې او تاسو په خبرو کې یو خبره ته می پام شو چې په چمن کې خلکو په خوا د پاکستان د جوړیدو نه مخ کې لوی سرمایه‌کاری کړي وا لکه لوی سټ اپ جوړ کړي نو د هغه بس جوړیږي وس چې کوم شرایط او کوم بندیزونه یا چې کوم دغه خودل شي بي دي دې ته څنګه ګوري
د دې چې موږ په چمن د اولس یو وختونه د موږ ټول چې هم په افغانستان کې رژیم چینج شوی دی حقیقت له دې باندې ګوري چې د خپل خلک مر او یا د پاکستان د خوا څخه دا بندیز وي چې تاسو به بغیر په پاسپورت سفر تګ راتګ نه کوئ نو هغه د زموږ څه دی دلیل دا دی چې کله دا په اټل سره د روسي کې دا ډیرن کرخه شل کېده په هغه کې یو چې کوم آرټیکل پکې شامل و چې هغه د ایجمنت رائټس وایي نو هغه ایجمنت رائټس ته چې دا ټول خلک چې کوم د پولي په یو غاړه او په بل غاړه باندې د خلکو په چوپه کې پټ باندې پابند نه دا کرخه خل شوی و دا تعرض کوي دې نو موږ دا وایو چې کچېری د دې څه بارډر وایي نو د بارډر په ځای په کار خدای چې د دې ډیفینیشن بدلوي سره کې د پاکستان د افغانستان ترمنځ د بارډر یو ریکارډ کې د کوم ډیفرنٹ کرش ریکارډ د هغې ته د خلکو څخه د خلکو ممانعت نو نو په هغه کې د ایشو د چې کوم د تجارت منډي و چمن نو بیا په هغه کې د دې واړه واړه بندیزو په وجه باندې افغانستان په دې بریالي شو او دا منډی چې دا د خپل اخو د چټکله د تاریخ دا منډی چې دا د پاکستان په سایت کې و دا په نړیوال سایت کې نو لیکن دا د سرور په سایت کې و نو پر دې سایت کې د نو په وجه باندې چې دا ټول خلک دي هغه سهار دي او تخته د قانون کلاسیک پر منډی نه کې پر کاروبار کې ځکه چې دا په دې وجه باندې ځکه چې دی ریګولایزیشن سو د ټیکس پیر او د نن ټیکس پیر ولا فرق څه د بانکینګ سیستم دی هڅه د هغه شیانو نرمي ده خلکو د دې نرمي نه ګټه اخیسته ده هغه ټول تجارت چې دی هغه د دې ځای نه تر دې نه هدا پوری د ټول هغه غاړي ته واوښتي نو د خلک سهار ورځي پر دکانونو ال څه دي خپل منډیا نه
خو اوس لکه د چمن او د سپین بولدک هغه چې کوم دی نو هغه د چمن نه دوی اوړي اخو اوړي
اخو اوړي سهار لاړ شي هغه خپل کاروبار ته ما زیګر درته راځي
انجینر درخوان صاحب یو ورکشن د مالو او د دمیرستو به بیا د خبرې کو چې په کار سدي د دې مسلې حل سبا کار دي د مشال ورو دروندکو یو ورکشن د مالو او د دمیرستو بیا حاضرېګو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړی تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د دمیرستو انجینر دا خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو د دمیر مخکې تاسو ډیر مفصل خبري وکړلې او تاریخي تناظر کې او تاسو یو خبره ته اشاره وکړه چې هغه پخوانی منډي چې چمن کې و هغه اوس د پولي هغه اړه ته اخته ده نو خلک دا ستونزه لري چې هغه لپاره د ویزه او د پاسپورت شرط اوسې خودل شوی پخوا به دا سوي چې په افغان تذکيري به خلک تل راتل شناختي کارت به ورسره اوس حکومت چې کوم شرطونه یې خودي دي استاد په نظر باندې آیا دا به د کې بس نرمي راشي او کنه
د دې چې زما په فکر په دا ممکن نه دي چې د شرطونو د شمول په خلکو باندې اېد شي او دا د شمول خلک به دا ومني ځکه چې د شمول خلکو ټول تجارت چې دا د ټول هغه غاړي ته دي موږ وختونه په وختونه حکومت ته تجهیزونه دا ورکړي چې تاسو په کار ده چې دلته د بزنس لپاره دومره زیاتې مواقع جوړ کړي چې نه یوازې څمن خلک د بدل شوی دی حالات بدل شوی دی چمن د خلکو په وجه باندې دلته چې دی د ډېرې رلی د بلوچستان صوبه دي دا پاره کې د چمن او د کوپي د ښار بین الاقوامي یو ډېر حیثیت دی دا د سینټرل ایشیا دپاره او بیا د ایسټرن یورپ دپاره چې په کښې بیا تر روسیه پورې ځي او بیا تر یورپا پورې ځي په یورپ کښې دا په ټرایل بیسس باندې د 1900 په لسیزه کښې په یورپ نه د جرمني نه په کنټینران را تلو دا به په چمن کښې خلاصېدو بیا به د چمن نه په دغه ریل دا به دا به تلو کراچۍ ته او بیا به د کراچۍ نه هندوستان ته هم ځو په کرا په ټول پاکستان کښې به دا سره تقسیمېدو د افغانستان د حالاتو په وجه باندې سوري حالاتو په وجه باندې دغه ډیس کنټینیو شو دا لیکن که چېرې دا چې زموږ حکومت د پاکستان حکومت او دنیا خلک هم په دې کښې زموږ سره مرسته وکړي دا چمن ته یو د یو ډېرې غټې بین الاقوامي ډېر حیثیت ورکړي دلته ډېره غټه سطح باندې پاکستان حکومت ته په کار دا ده ایکسپورټ هاوسز جوړ کړي ویر هاوسز جوړ کړي د ټول پاکستان نه مالونه دلته را ځي او بیا د دې ځای نه چونکه په 500 کیلومتره باندې ترکمنستان بارډر دی د دې ځای نه ترکمنستان ته په یو شپه باندې دا مالونه هلته انتقال کېدای شي او بیا د هغه ځای ته تاسو ته ټولو ته پته ده یو بهترینه ریلوي نظام هم چاینا ته تللی دي هم ټوټل سینټرل ایشیا کښې پیلاو شوی دي او هم ایسټرن یورپ ته تللی دي او د دې ځای نه اوس هم د په سیزن کښې د پاکستانه کینو او پټاټه چې ورته وایي الو ورته وایي دا چې دا دا رشیا ته ایکسپورټ کېږي رشیا خپل د پټاټېټ کاشت لري د هغې سره ډېر زیات د دې کاشت دي لیکن هر دویم دریم کال چې دي د دوی فصل کم او د دوی د پټاټې خوراک بېخي ډېر زیات د دوی په ډېر شیانو کښې استعمالوي نو د هغه ضرورت د پوره کولو دپاره دوی د پاکستان ته هم هر دریم کال د دې ډېر غټ بیمار د پټاټه رسېږي او د هغې دپاره چې ده لاره همدا د چمن ده او د چمن نه په 500 کیلومتره باندې چې دا د ترکمنستان بارډر ده نو دا د یو شپې لاره ده په دې باندې چې دوی دا ټولې دنیا ته د پاکستان چې څومره ایکسپورټ کول غواړي دا به زما په فکر د کراچۍ نه
نو دې لپاره څنګه تاسو وویلې چې یو داسې یو میکانیزم جوړ کړي نو تاسو خپله هم د سوداګرۍ د خونې د چمبر کامرس هغه پاتې شوي نو په دې اړه باندې تاسو څه یو لایحه عمل جوړ کړی دی چې حکومت په دې قانع کړي چې دا لاره څومره مهمه ده خلکو دونه د اربونو روپو سرمایه کاري کړې ده په دې سیمو کښې او خلکو روزګار تړل شوی دی دې سره
د ټولو نه غټه مسله دا ده چې زموږ د پاکستان او د افغانستان دواړه حکومتونه چې دي هغه تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه دي قانع کړي په دې موږ نه دي پوه کړي چې معیشت او سیاست په کار ده سره بیل کړل او په معیشت باندې چې دي تاسو سیاسي چې کوم مسایل دي هغه په هوارېږي په معیشت باندې د دواړو ملکونو معیشت ښه کېدو باندې د دوی چې کوم سیاسي مشکلات دي هغه په کمېږي د ټولو نه مخکې دغه دوی ته په دې پوهېدل په کار دي چې دا چې کومه سیاسي مسله ده دا به موږ په بېل ځای باندې کېږدو د ټولو نه مخکې به معاشي مسله ځکه چې دا وخت کښې پاکستان ته هم معاشي مسله ده افغانستان ته هم معاشي مسله ده او په ټوله دنیا کښې چې ده هغه معاشي مسایل چې دي هغه د ټولو نه په زیاته توګه باندې نو موږ چې دي معاشي مسایل د حل کولو دپاره حکومت ته وقتاً په وقتاً تجویزونه ورکړي دي اوس هم زموږ سره چې دي دا تجویزونه د دوی سره زموږ پراته هم دي او په دې باندې بیا بحث کوی شو بیا په کښې کښېنستی شو موږ وردوی ته چې دي شارټ ټرم حل مې هم ورښوولی دي مډ ټرم حل مې هم ورښوولی دي او لانګ ټرم مې د دې مسلې حل هم ورښوولې دي موږ په دستاویزي شکل کښې حکومت ته په لاس ورکړي دي بیا ورسره کښېن په دې کښې کمی دي شي سره ټیکو کار دا ده چې د ټولو نه مخکې چې دي د معاشي مسلې باندې چې دي هغه د دې دا حل را وباسي چې دا چې کوم د دې دواړو ملکو تجارت د لارې کوي د معاشي ماهرینو د لارې کوي د ملکو د دواړو ملکونو پاکستان خپله د بلوچستان چې کوم تجاران دي یا د چمن تجاران دي د دې سره کښېني د دې مسله حل کړي په کار دا ده چې دا ټولو نه مخکې چې کوم تجارتي مسله ده په دې شي د پاکستان او د افغانستان تجارت ته وده ورکړي تجارت ته فوکیت ورکړي هغه د مخکې
معیشت او سیاست باید جلا جلا غشی. په اخر کې انجینیر داروخان اچکزی صاحب، سب پیغام به ورکول غواړي ساز غک پټول سیمو کې اوریدل کیږي، سب پیغام به ایستاسې
د پاکستان او د افغانستان افغانستان دا سیاسی مسئلہ پاکستان معیشت پوری پکار دا چمڑ دخل الت معیشت.
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی صاحب خبرې واورېدې. په بل خبرونه کې و د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګل است اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه